Radio.
السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه ده د څوارلسم کال د تلي میزان نهمه د 2021م کال د اکتوبر لومړی ز صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لومړنې سارنې خبری مجلې ته خراغلاست وایم په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري قطر او اروپای ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو ورستۍ سرغړونې مایوسون کې وبللې د قطر د بهرنیو چارو وزیر
Just regarding the recent actions that
یوازې د ورستۍ اقداماتو په اړه چې موږ ولې د لبد مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسون کې د چې ځینې ګامونه د شاه په خوا اخیستل کیږي روسیې ورسره لږه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کم کړي د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده دغه ترنګلتیا لکه را پیل شوی کارپوان وایي
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د
څرګندونو د ژوند رنګونه به هم درته خبره کړو
د خوست ولایت څخه یم زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم هغه پر مخ وړم د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانۍ اړولې وي په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران جی شل به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي پوره خبرونه د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانۍ اړولې وي د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړی چې بې ضرورته ډیر ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې پلازمینې د ولایتونو بانکي څانګو ته انتقال کړي دي حاضر د افغانستان د نقدو پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی او د خوړو او سونګ موادو بیې پکې په لوړېدو دي نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوو مخونو کې چمتو کړی د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي ملا محمد حسن اخوند همدارز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایط او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او لا غزایا وسایط لزان سره یوسي تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع اعلان کړي و خو له دې سره سره راپورونه وایي طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي موټرو د موندلو په پلمه تلاشي کړي دي په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم ژر به د دولت درېګونې قوې اجرایه قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کوم هیواد کې جوړ شي خو وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غني متحده عرب اماراتو ته ولاړ امرالله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کیږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت د خلکو په رایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګی وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل مشران به د اکتوبر په دولسمه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرونې وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حضرت احمد شلو سترو شتمنو هیوادونو پړاویز مشري په غاړه لري په یو خبري غونډه کې ویل د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د ترګرو پر پناه ځایونو د افغانستان د نه بدلیدو په اړه خبري وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمیر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو دینجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. دینجونو لپاره شي اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغار شم او د دې ترڅنګ غواړم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیم میاشت پخوا کابلونی او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل اقونو لپاره مظاهری هم وکړي. طالبانو تر اوسه پورې لشپګم ټولګي پورتنجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پرې ویلایه کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون په بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینه منامی کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیرو شلو کلونو په بخښنی سره دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوي. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامی ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړې. پوره خبرونه په بخښنه سره خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولی شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس راځو د پروګرام اول مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیې پرون په افغانستان کې د بشري حقونو ورستۍ سرغړونې مایوسون کې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه پر مخ بیایي. طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخبر شاګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیساپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د وروستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل بد مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسون کوي چې ځینې ګامونه د شا په خوا اخیستل کیږي. موږ اړتیا لرو چې لاغوی سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدام ونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم یو اسلامي سیستم دی. ولی موږ تر نارینه او په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د خزو زیات شمیر لرو. نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره هی بیلګي وخی ترسو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کول څخه مخنیوي وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسوونکي وبللې. د وبل راځي هله وکړو چې دا حالت بدلولې شو. شاغل بوریل همدار اصله څرګند کړ چې قطر به په طالبانو کې له خپل قوي نفوذ په استفادې هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلن شکولو ته وهڅوي. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی ونې پخوا د هلوکانو لیسې پرانیستي خو د جنو لیسې لانه دی پرانیستي او ځینو شزو په دې خاطر اعتراضونه کړي. پرون هم یو شمیر شزو اعتراض وکړ خو طالبانو یې په هوایي ډزو مخاوني بل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دولسیزو بریاوي وساتي، خو د په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دی افغانستان نه منسوي کوي. د وویل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روسیه پرون روسه لدی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېج زیات شو، له دواړو خو وغوښتل چې پر خپل پلو ترنګلتیا کم کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په ورستیو کې هغه مال ترنګلتیا ډیره شو چې تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه او طالبانو د امام علي رحمان دغه غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. اسمت ساروان او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواو ته د منلو وي. رویټرز خبري آژانس د روسیې د تاس خبري آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د سیاتکړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبري آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندونو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنځیر د محاصرې په مهال د بشري حقوقو سرغړونه بللې و. د همدارس ویلي و چې هیواد د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تیرونه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټ حکومت غوښتنه کړې و چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له سرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداري ورکړه. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د سرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنځیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اچول امال یوازې په پنځیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده. نو ندی کبل د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته چیرمه د تاجکستان په دوه ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
په همدې ارتباط مو رابول یوې مرکې ته چې له ښاغلي شیر حسن حسن سره شوې ده. له ښاغلي شیر حسن څخه چې په موسکو کې میشته او د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا مسله له نږدې څارلې او په دې برخه کې د افغانستان او د سیمې مسایل هم څاري. لدنه اسمت ساروان لمړی پښتنه دا کړي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د لانجې د پیلېدو علت څه ده؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارول دی، زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی خوند یا بوی پکې موجود ده. او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشل امال یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي. نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیا به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او خیرانه حرکتونه کوي. طالبان سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دې ته دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعشو د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نور هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګند دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیا په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیا کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیا کولای شي، دا ځکه چې روسیا د تاجکستان د روسیې د نظامی او کشفی او استخباراتي هغه تیوري په هغه تیوري کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغه ته مشکل ده د خپل امنیت ساتل او د خپل سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماټیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسي خبرو ته غوږ کیږي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسي خبرې ته او یا د روسي د منځګړیتوب رول ته ارزښ ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
لیو مسکو میشتی افغان کارپو شیر حسن حسن سره مو د افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د تاجکستان د حکومت د روسي ترنګلتیا په اړه باندې تحلیلي مرکه واوریده. اوس هم د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعاتو تبصرې له احمد شبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړه شي. د ایتالیا سریازم ماریو درایګي چې وادي د جیشل هیوادو مهالنې مشي کوي وای نړۍ اوس د جګړه ځپلې افغانستان بلاتړ نه کوي. خبرونه پیل کی افغانستان د اقتصادي مات سره مخامخ دی او متحد ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې افغانستان سره مرستې وشي. د ایتالیا سریازم وای چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا دی چې پرنيشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل کرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سره سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندیشنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین برامنست شي کوم راستي ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداري په داس وخت کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اساري زیرمې کنګل کړې دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپل مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15 اپسلو کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول او طالبان حتی نشي کولای چې خپل مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اگست په 1 په خپل وینا کې وویل د افغانستان د امریکایي ځواکونو شروتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالۍ ته توجه وکړي. خو د رسپانی په باور اوس دا نقشه په زیاتېدو ده چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیک فضا ډېره پرانستل شوې ده. هیل رسپانه وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکو پر یو بل د فساد لګولو تورونه ته مخه کړی ده. د افغانستان د مالی وزارت پخوانی سرپرست خالد پاینده چې په خپل هم په فساد تورن شوی، یو شمیر پخوانی چارواکي او د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر پخوانی قمندانان په فساد تورن کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د کابل سقوط لامل په سلګونو دولتي چارواکو له کابل پخیس پکې کړی. دا چارواکي چې اوس په نور هیوادونو کې ژوند کوي تازه پر یو بل د فساد تورونه لګولې دي. په تازه سرګندونو کې د مالی وزارت پخوانی سرپرست له تحلیلګرانو شبکې سره په خبرو کې پر یو شمیر افغان چارواکو د فساد تورونه کړي دي. ښاغلی پاینده په خپل خبرو کې ویلي چې د افغانستان فساد بڼه په ډلې زتوګه وا ځکه یې مخنیوي ستونزمن وو. نوموړی وایي چې د ننګرهار ګمرک څېړنو پر مهال په یاد ګمرک کې په پراخه کچه فساد موجود وو چې لامل یې د ګمرک رئیس استعفا غوښتنه وکړه. ښاغلی پاینده وایي چې د ننګرهار ګمرک رئیس ورته ویلي وو چې هر میاشت د ننګرهار پخوانی والی ضیاءالحق مرخیل ته $40,000 ورکوي. د پخوانی حکومت دا چارواکي هم دا رضوایي چې د افغان ځواکونو چشميري له 40,000 بیا تر 50,000 پورې وو میاشتنی امتیاز د یو شمیر نظامی قمندانانو جیب تلويده. د خاغلی پاینده دا تورونه د ضیاءالحق مرخیل او ننګرهار پخوانی ګمرک رئیس له غبرګون سره مخ شوې دي. د ننګرهار ګمرک پخوانی رئیس ته یو غک په خبرولو سروایي چې خاغلی پاینده له د ځینې داسې غوښتنې کړې وي چې له مخې نوموړی اړ شو چې له دندې استعفا وکړي.
څه کم څلور میاشتې ما وکړای سوې چې هلته دند ترسره کړم او بل اخره دې ته اړ شوم چې زه باید استعفا وکړم. او د هغې استعفا دلیل دوی وو، پسې چې دوی داسې غوښتنې درلود چې هغه ما نه سوای پوره کولی. دوی نور خلکو ته اشاره کړی دي مګر هغه څه چې په دوی په اداره کې واغې ته اشاره نه ده سوی.
له بل پلوه ضیاءالحق مرخیل بیا پر خپل ټویټر پاڼې د دې ویډیو په خبرولو سره لیکلی د فساد په اړه د خاغلی پاینده ځینې غوښتنې د دې لامل شوې چې د ننګرهار ګمرک رئیس له خپل دندې استعفا وکړي. د چارو شنونکي هم په دې باور دي چې پخوانی چارواکي په پراخ فساد ککړ وو. د چارو شنونکي عبدالشکور نیازی ازادي راډیو ته وایي د پخوانی حکومت سقوط یو غټ لامل د فساد شتون وو، په ځانګړي توګه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې.
وینمی فساد باعث یزی شد کې
همدا فساد د حکومت د سقوط لامل شو. د ملي امنیت پولیس او اوږدي سرتیري په هغه کښې نه وو چې دوی ویل او کو هم له ډوډۍ او نورو امتیازاتو یې خپله برخه ترې اخیسته
سهم خوده مې گرفتن.
د چارو دا شنون کې وایي تر هغې چې چارواکي په واک کې وو د فساد په اړه هیڅ نه ویل، خو کله چې له څوکیو لرې شي بیا د فساد په اړه څرګندونې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږیست.
ستاسو له پیغامونو
زه
بلال یم له اوروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه له طالبانو ورونو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت کړم چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه ملېدله، هېڅ کاروبار نه ملېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي. خو د دې پیسو هېڅ کار نه ملېږي او هېڅ لارې نه ملېږي چې دا پیسې چېرته ځي او څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ ابادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چېرته ځي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. راز محمد توفیل یم د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه خدای غوښتنه ده چې تاسو موږ په مکتب کې استادان موږ ته نه اجري رینو. ما دا غوښتنه ده چې موږ استادان موږ ته اجر کړي او موږ خپل درسونه په مخ بوزي او استاد هم ناراضي. اڅوري د کیږي موږ اردو یو استاد هم ناراضي او بیرته دغه شي خلیل اسف په سفر اسمنان
تنګیوال لا وردګو څخه درته دغه پیغام سو ته وو سلامیلا طالبان او د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دي دا معلمینو معاشونه حواله کړي. ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه. ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي د هیله مې دا زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس هم لنډو خبرو ته ورځو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لی یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. هغه همدارنګه د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته